څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند غبرګون راپارولی. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې به ګډون وکړي. درنو دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو د خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړې چې د حکومت او سوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. د ایران حکومت به ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له ټمی موافقې یو بل ګام لري کړي او خپلو سنټروفیجونو ته به د یورانیوم ګاز وروړي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار ویلي د ایران لاس یې له میلیاردونو ډالرو لنډ کړی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی باید 13 میاشتې وي، خو وځنډول شو. د غونډې لپاره نوې نیټه لانا د ټاکل شوی. ورستای وار د افغانستان پر سوله د افغانانو ترمنځ خبرې په جولای کې په قطر کې شوې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي.
ولیس تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او سوله ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي.
د چین غونډه له هغو خطو سره چې د امریکا په مشرۍ پیل شوې او د سپتمبر په میاشت کې ودرول شوې جلا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره کېږي په اثر کې وي. د وسلوال طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست اندیز سره د دریو او ډی آی، د دریو ټی ټوینټي او د ټیسټ میچ لري پیل کړی. د سیالي د هند په لکنو شهر کې پیل کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیرونی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د لوبډلې غړي د تمرین لپاره هند ته استول شوی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلې سش کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د سخت ماتې لامل له شدیدو نیوکو سره مخامخ شو. د ویست انډیز په وړاندې په روانو سیالیو کې د کرکټ د ملي لوبډلې پیژندل شوی غړي لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي دران او سمی اولا شینواره نسته. د افغانستان د لوبډلې د غوراوی د پلاوی مشر اندی مولیس د اکتوبر په 16 اسوسییټډ پرسته ویلی و چې په هند کې سیالي مهم دي او د لوبډلې په تشکیل کې بدلون راوستای دی. اندی مولیس ویلی و چې د ټیسټ میچ غړي او نیټه به ورسته د شلووره سیالیو په پای کې اعلان شي. درې او ډی آی مسابقې د نومبر په 16، 9 او 11 دي. د نومبر په 14، 16 او 18 به ټی 20 مسابقې وي. د ایران حکومت په ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لري کړی. د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټریفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکوي.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید
دی وای سر له سبب مو خپل څلرم ګام او نوې ګام پورته کړو. مو څلور جمع یو خوادونو او پنړی کې خپل دوستانو ته مخکې له مخکې خبر ورکړی چې زموږ نوې فعالیت به هم د اټومي انرژي څارند نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا وینا له دولتي ټلویزیونه وکړه. حسن روحانی وویل چې ایران به سبا لشتلژ یو زرو څلور څلوېش سنټروفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه داسې منل شوی وه چې د فورډو سنټروفیجونه به له ګازه پرته ګرځي. د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي چې د ایران لاس له میلیاردونو ډالرو لنډ شوی دی. براین هوک د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې الحوره تلویزیون ته په مرکه کې وویل
We've denied the regime many tens of billions of dollars.
دای وای موږ د ایران له رژیمه لسهاو میلیونه ډالر وګرځول. که موږ پر ایران بندیز نه وای لګولای د تل په چیربه میلیارډونه ډالر په لبنان، سوریا او عراق کې د هغوی پر نیابتي جګړه، په یمن کې د حوثی وسلوالو، د حماس وسلوالو او په بحرین کې پر پټه جګړه لګیدلی وای. براین هوک ویل چې ایران پیسې نه لري او حتی د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تمویل لپاره له ستونزو سره مخامخ سوی دی. د امریکا حکومت نن نه وګړي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره نږدې ارتباط درلود تر بندیزونو لاندې کړل. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې په دې وګړو کې د ایران د پوځ لوی دستیز، د هغه یو زوی او د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. او د ترکیه چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي خور د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې ښار عزاز کې نیول سوی ده. رویټرز او اسوسیټډ پرس اژانسونو د لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د بغدادي نیول سوی خور 15 کلنه ده. رسمي عواد نومیږي. میړه یې د هغې ورور او د هغې 15 ماشومان ټول په یوه ټریلر کې استوګنول او هلته نیول شوي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل و بالا او سختي واقع ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد
د ډیپلوماټیک کورس لپاره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره وشي د سرکټ ډول.
په دې موضوع له کابل بشپړ ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې بدام واوري چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې چې خای په نګدي ونیو کې جوړ شي برخه اخلي او د دې لپاره یو لیست هم چمتو کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال
ولیس تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست په ډېر جامع دی او ټول ته د مندونو وړ دی.
دا چین دغه بین الافغانی غونډه کله جوړیږي او همدارنګه څوک پکې برخه اخلي تفصیلي ریپورت پیلرو. د ازادي راډیو لوري د کابل په درې تفریحي سیمو او دوو پوهنتونونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کیږي. دا موضوع هم را سره واوري. په ښوونځیو کې ریباري شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي، خو له دې لارې ډېرو نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو. د ګولې اچار تنظیم پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر هزارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل وبله او سختي وغنده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو چرګوي دا موضوع باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI هزار کړی او نامناسب چلند ور سره کړه. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه اقدام چې لامل یې د دوړو هیوادونو اړیکې لا خرابېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د عمل د ټولو ډیپلوماټیکو اړیکو خلاف عمل بولي او سختي غندي. خو د دې وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به په دې برخه کې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې ګام پورته کړي.
د ډیپلوماټیک کورس لپاره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره وشي د سرکټ ډول. موږ دا چلند مخندو. خپل د اعتراض مراتب موږ یو خبرپاڼه له تاریخ اعلان کړ. افغان حکومت به کوشش وکړي
خپل موقف د قوانینو او اصول سره مناسب وساتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر لطیف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI احضار کړی او نامناسب چلند ورسره کړی دی. دی وزارت ټینګار کړی دی چې د ISI غړو په اسلام آباد کې افغان سفیر ښاغلی مشل سره ناسم چلند کړی، خو د دغه چلند په اړه تر دې دمه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي سازمان له لوري د دغه هیواد د سفیر احضارول کولی شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره افغان حکومت او سیاستوال باید په دې اړه جدي او واحد دریز ولري.
زما غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دا موضوع له ملګرو ملتونو سازمان سره شریکه کړي. د دې هیواد ولس په دې اړه جدي دی. ټول افغان سیاسیون باید په دې اړه چې سیاسي استازي د یو هیواد د استخباراتي دستګاه له لوري احضار کیږي باید همغږي وي او دا موضوع د نړۍ هرې څنډې ته ورسوي.
ښاغلی صدیقي وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې ناسم او دوګونی سیاسي چلند کړی او ډیپلوماتیک اصول یې تر پښو لاندې کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه کړنه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري بې ساري بلل شوې او د افغان حکومت تر څنګ د دغه هیواد د وګړو غوسه هم راپارولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. په یو بل رپورټ کې به ترې واورو چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر ماڼۍ وایي تیر ماښام ولسمشر غني د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د احزابو د استازو نمونه ځای شوی دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکوي چې دا به یو ټول ګډونه لیست وي.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به ورسره اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې د چین پر بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته بحث وشي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان المریض عقرب میاشتې په درویشتمه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکو ناسته د دوشنبه په ورځ ناوخته سره وغږېدل. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپل استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. په همدې حال کې د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالباقی وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
داسې کسان وي چې د یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري. داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مودېګانې داسې ورته وادي شي چې دینه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دی وایي د خبرو محتوا باید داسې مسایل راونغړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمیدو ته وهڅوي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د ناسته د تیرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي راډیو
د ازادي راډیو لخوا د کابل درې تفریحي سیمې او دوه پانتونونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کېږي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر وایي دا اقدام د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کېږي. اړوند مسؤلین او د انټرنیټ کارونکي د ازادي راډیو دا اقدام ستایي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر له میلیونونو اوړي، خو د بیو لوړوالی د لا پراختیا په مخ کې لوی خنډ دی. تازه ازادي راډیو غواړي د کابل په ځینو سیمو کې وړیا وای فای د خلکو او محصلینو په واک کې ورکړي. یا د اسانتیاوې به د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون، د کابل پوهنتون نجونو او هلکانو لیلیې، د برهان الدین ربانی د خون یو روزنې پوهنتون، بابر بن د زړو مکریانو خزینه پارک کې برابرې کړي. د وړیا وای فای انټرنیټ د غتړونونو په کابل کې د ازادي راډیو د مسولینو او د کابل پوهنتون، د برهان الدین ربانی د خون یو روزنې پوهنتون او کابل خاروالۍ د مسولینو ترمنځ لاسلیک شول. د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وویل د انټرنیټ با د کابل پوهنتون او د یاد پوهنتون د محصلینو ډیر ستونزې هوارې کړي.
دا کولای سي چې موږ سره ډیر مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیر ستونزې هوارې کړي او محصلین کولای سي چې په خپلو تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلینو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې اقدام نه هرکلی وکړ.
ډیر خوشاله مده لپاره وړیا وای فای هم هر مسل ته ګټه لري.
کتابو ته مو راسه نه درلودو، نو دا یو ښه اقدام و زموږ لپاره چې تر څو پورې موږ خپل علمي سطح لوړ کړو او د انټرنیټ نه استفاده وکړو.
پر دې سربیره د برهان الدین ربانی د خون یو روزنې پوهنتون رئیس ژمنه کړې چې د دې پوهنتون هغه پارک په د ازادي په نوم ونوموي چې ازادي راډیو پکې د وای فای انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر سمی مهدی بیا وویل دا اقدام چې ډیر ژر به عملي شي د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کیږي.
دې ته په پام چې د هر ورځې په تیرېدو سره د انټرنیټ اهمیت ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه انټرنیټ د عملي تحقیقاتو او څېړنو او په ټولنیزو شبکو کې د فعال حضور لپاره ډیر مهم او اړین دی.
ټاکل شوی چې ازادي راډیو ورته امکانات د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول په یو شمېر نورو سیمو، ادارو او محلونو کې چې جدي اړتیا لیدل کېږي هم رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا اوسمهال په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمېر 9.1 میلیونو ته رسیدلی او دا په چټکۍ سره مخ په ډیریدو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ژمي له فصل وړاندې په جنوب کې ملي پولیسو ته ځانګړي تکتیکي زده کړې ورکول کیږي. په جنوبي حوزه کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي له دې کار څخه هدف په ژمي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د پولیسو چمتو کول دي. صادق رښتینی د پولیسو د روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
د جنرال عبدالرزاق په نوم د کندهار د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې افغان ملي پولیس د ژمي له فصل وړاندې د وسلوالو طالبانو د ممکنه بریدونو د شندولو په چمتووالي بوخت دي. دوی وایي د وسلوالو د جګړې د ګونو تاکتیکونو د شندولو سره بلد سوي او د هغوی د هراز بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. دوو پولیسو شیر محمد او عبدالکبیر ازادي راډیو ته داسې وویل.
واضح خبره ده چې مخکې موږ نه پوهېدو چې اوس باید دښمن څنګه برهود وکړو، څنګه موږ انداغ هغې سر په اسلامل وښیو، اوس په هر څه باندې پوه شو څنګه باید د جنګ په میدان کې موږ کوم تکتیکونه وکارو، کوم مهارتونه وکارو، د دښمن هغه پلان شوی عملې له منځه یوسي.
مخکې چې موږ هلته په وظیفو کې وو نابلده مو سره وو او موږ ته مرجو بله یا دغه ډېر راوښتله، اوس الحمدلله چې موږ ته دغه زده کړې راکول شوي دي ان شاء الله تعالی موږ به ډېر پیاوړي یو او دښمن سره به ډېر دغه مقاومت کولای شو.
په جنوبي حوزه کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز مشر محمد ایوب ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له فصل وړاندې به د جنوبي ولایتونو ټولو پولیسو ته د جګړیزو مهارتونو ځانګړې تاکتیکي زده کړه ورکول سي تر څو په دغه فصل کې د وسلوالو د ممکنه بریدونو مخه ډب کړي.
زموږ پولیس ښه باور ښه عقیده او ښه روحیه لري چې زموږ دښمن یو بیرنی دښمن دی او د دې په مقابل کې باید افغانستان ټول خلک بالخصوص هغه څوک چې هغه د دوی په مقابل کې صلاح اخستی یعنی امنیتي ځواکونه دي دا په میړانه سره جنګیږي او دا روحیه او دا یو جذبه د ایمان بولي چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي او انشاءالله دغه کسان چې موږ تدریس ورکړی موږ آموزش ورکړی ما درته ویلی چې موږ افاقي او تکتیکي درسونه ورکړي دا به انشاءالله په دې ساحو او مناطقو کې یو مثال.
په جنوب کې د کورنوي چارې وزارت تاسو مهال د ژمي لپاره د پولیسو د چمتووالي خبره کوي چې د تیرو څو نوې رئیس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په کندهار زابل او روزګان کې پر افغان پولیسو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چارواکي وایي وسلوال د افغان سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه تاوتریخوالی زیاتوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خونځیو کې د ودونو رویباري شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي خو له دې لارې ډېر نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. زموږ همکاري ناجیه صافی همداسې یوې نجلۍ سره خبرې کړي چې د خونځي له ټولګي د بخت کور ته تللې.
خوانځای هغه ځای چې د هوسۍ ژوند دی بدل کړ. هوسۍ له همدې خوانځي د بخت کور ته لاړه. وایي کله چې د مریم علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه د یوې ټولګي والي په مرسته یوه میرمن خوانځي ته د لیدو لپاره راغله.
یکی از هم سنفیای دوستان شان آمدن به مکتب
ما د ټولګیوالي خپلوان ټولګی تراغلل زی ولې د لمړی ځل زما لیدو ته اندرور مرغلی و بیا کور تراغلل زلا دولسم ټولګی کوم وړنجلی وم دا مسله می خپل کور ته پری خدا څو خپل نظریات ورکړي
بعد از پس فامیل گرفته به خان آمد.
حسین په لمړی سر کې لدی ویر لرله چې کده کور ادرس ورکړي ممکن د کورنۍ له خبرګون سره مخ شي. د حسین واده اوس دوه کاله تیریږي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله او د عدنان په نوم د یو زوی سختنه ده. وایي ګډ ژوند کې ډېره خوشاله ده.
ولې ما در زندګي زیات خوش هستم به خاطر از اینکه شوهرم
په شخصي ژوند کې ډېره زیاته خوشاله يم. د ژوند ملګری مې یو تحصیل کړی ځوان دی. مونږ یې ورام او خوشاله ژوند لرو یعنی زه له خپل ګډ ژوند څخه ډېره راضي یم. کومه تجربه چې زه لرم دا یو نیک ګام دی ځکه لومړی قدم کې له خونکو پوښتنه کیږي. ځکه که یو څوک د نجلۍ له ګاونډیانو پوښتنه کوي تر هغه ښه ده چې له ټولګي
وخت زیات را با شاګرد هسته.
خو یو شمیر ښوونکي په ښوونځیو کې د نجونو قتل ناوړه دود یادوي. وایي دا د زده کړې په بهیر ناوړه اغېز کوي. ښوونکي شکریه وایي.
زه اوس هم شاهد یم چې یو شمېر کورنۍ ښوونځي ته راځي او که بیا نجلۍ خوښه شوه نو کور ورته پیدا کوي. خو یو شمېر دغه نجونو قانوني عمر نه دی پوره کړی او په هېڅ هم نه پوهېږي.
سلی بیا د کابل د ربیع بلخی د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ډېر کله شاهده ده چې یو شمېر ښځې د ادارې په همکارۍ د نجونو د خوښولو لپاره په ټولګیو ګرځي.
زمونږ خپل او صنفی وه نو هغې پسې راتلل زیاتره کورنۍ راتلې وې داسې خپله د صنف مابین کې ښوونځي کې زیاتره خلکو به خوښول راتلې ورته جنکیانو ته. خو شخصي روابط نه زیاتره راځي صنفیان پیدا کوي یا مثلا هلکان بیرون نجونې چې ویني خوښوي کورنۍ راځي او بیا وروسته زیات مشکلات را منځته کوي.
خو د پوهنې وزارت بیا دا مسله ردوي. د دې وزارت ویاندې نوریې نصحت وویل چې د زده کوونکو له کورنۍ او پرته هیڅ چاته د دې اجازه نشته چې ښوونځیو ته لاړ شي. که له یوې خوا په ښوونځیو کې د نجونو خوښول له انتقادونو سره مخ شوی خو له بلې خوا د هوسۍ په څیر ډېرې نجونې له دې هرکلی کوي او دا د ګډ ژوند د پیل لپاره یو لخو لارو غنی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د پخواني وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې د کورنۍ له څو نورو غړو سره نیولی. د ترکیې یو چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویترز او اسوشیټد پرس خبری آژانسونه د یو جک پوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغه میړه او انګور پروند نومبر په 4مه له 15 ماشومان سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډېر معلومات نشته ځکه هغه دومره مشهوره نه و. خو ترکی چارواکي وایي چې ښایي مهم استخباراتي معلومات ترې ترلاسه شي. هغه ترکی چارواکي چې لویدیز خبري آژانسونه ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فخرالدین التن د بغدادي د خور اواد نیول ستایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی دی. ترکیه د سوریې په شمال کې د هغو ډلو پر ضد چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي په دې وروستیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره وایي د دغو عملیاتو هدف ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د یوې پراخې امن سیمې ایجادول دي چې وکولی شي سوریایي شاوخوا 2 میلیونه کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي. په اوس وخت کې ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوالو قربانه ده. بغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول له لاسه ورکړی، خو دغه ډله تر اوسه یو امنیتي ګواښ ګڼل کېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه ازادي رادیو نوري په متحده عرب اماراتو کې د کمپیوټر او زیرک ټکنالوژي په مټ یو مجازي دارالافتاء جوړ شو. خلک کولی شي د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب وویني. صفی الله ستانگزی په دې اړه لنډ ریپورت جوړ کړی.
لل منځونو رانیولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکونکي اپلیکیشن لاره ممکن شوی ده. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسولین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1.5 لک فتواوی کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتواو د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وایي
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد.
مخکنی خلک ممکن خوګنی چې مفتی ته ورشي، خو د اوس زمانی خلک دومره وخت نه لري یا هر ځای دی. په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید ترې پاتې نشي.
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا.
چارواکی وایي چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د ښې زده کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجی نوایی د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره شوه ناسم چلند په کلکه غندو. هیڅ افغان باید د پاکستان لخوا ونه زورول شي. په تیر بیا د افغانستان رسمي سفیر نبی الله زابلې د زابل لارغنداب وای په افغانستان کې ډیر ځوانان بیکار دي، هله د چی مسولین ورته توجه وکړي. حقیار د کندهار د میوند څخه وای افغانان سولې ته ډیر اړتیا لري، که حکومت دی که سیاسونه او که نور افغانان دي باید د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. او نقیب الله حسن زیل کندهار نه وای سوله هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي، او اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاسون د سولې په اړه یو نظر نه لري. دوستانو دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د سمس له لارې مو راستولي وو. وسم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی به درواوري.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د بین الافغانی ډیالوګ لپاره پر غونډه خبرې کړې دي. د غونډې تاریخ لا نه دی ټاکل سوی، خو د جمهور رئیس یو ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي. مینپال وویل چې د پلاوی تشکیل به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په د ویست انډیز د ټیم سره د دریو او ډی آی، د دریو ټی ټوینټي او د ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالي د هند په لکنو ښار کې کیږي، او د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کسان لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواری په دغو سیالیو کې ګډون نه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي دي، ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د ایران حکومت ویلي دي چې دوی به سر له سبا د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټرفیجونو ته د یورانیوم او ګاز ورکړي. د ایران جمهور رئیس نن دا خبره د هیواد د دولتي ټلویزیون اعلان کړه. وی ویل چې د دوی دغه فعالیت په د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې خړل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. ورسره په خبرونه کې دوه ونیزي خبرونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه د ګوړې اچار. خو مخکې تر هغه سپورتي خبرونه رحمت الله افغان دروري.
ټاکل شوی چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالۍ لړۍ سبا پیل سي. له دې لوبو مخکې تېره ورځ افغان لوبډلې ویست انډیز ته په یوې تمریناتي لوبې کې په څلورو وکټو سره ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د لوبې په پیل کې ویست انډیز ایکس 11 لوبډلې پچا وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په 8.5 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدو سره 1.55 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې 1.5 منډې هدف وټاکه. ورپسې افغان لوبډلې خپل لوبه پیل کړه چې په 4.5 اورونو کې د شپږو وکټو په لاس ورکولو سره ورکړل شوی هدف پوره کړ چې له ډلې رحمت شاه وڅلوېخ، نجیب زدران څلوېخ، اصغر افغان 3 ناسوځېدلې او ګلوبدین نایب 8 ناسوځېدلې منډې وکړې او بریا یې د خپل لوبډلې په نوم ثبت کړه. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د انتخاب په هدف د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د خجنه فوټبال مسولین وایي چې دغه سیالۍ د کابل، پروان، بامیان، بلخ، سرپل، غور او هرات ولایتونو د خجنه فوټبال ټیمونو ترمنځ کیږي او په وروستي پړاو کې به ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخاب شي. د خجنه فوټبال مسؤل ارزو رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ نن ورځ پیل شوې او تر لسو ورځو به دوام وکړي. او د افغانستان د بیډمنتون دولس کسیزه ملي لوبډله د بیډمنتون په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د بیډمنتون نړیوالې لوبې د روان نومبر میاشتې له 8 څخه تر 10 نیټې پورې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 150 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
نیم سیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر مستري کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځوروونکې ده هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته لواده د بل کور په واده شوی لور یادیږي د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي د همدې موضوع په اړه مې همکاري تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې یې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي بل کور ته ودیږي نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي ستونزې او نور مسایل پټوي حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي نونس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښي او چپ لاس پیژندلی نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي
په کورنۍ کې کله چې لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی چې جلی پیدا شي وي دا د پردی مال دی په دې باندې خفه کیږي حتی جړاګانې کوي میندې نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي همدا خبره دې ته کیږي چې ته د بل چا مال یې بل چا کور ته ځې نو زه چې هغه بل کور ته ملاړه شم په هماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده ظلم پکې والته کول پکې هر څه چې پکې وي د پردی لور ده زموږ خپله خونه ده باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت او توشه څنګه چې یو الک ته کیږي ځکه هغه مزړه لري خفه کیږي خصوصا چې به د یو جلی سنلک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي سبا ورسته نه ساتي تل مایوس ایدا جلی ځکه ځین وخت ما سره مم دسی کیږي زما ورور ته زم نه چې مشران دی یا کشران دی هغه ته ډیر قدر عزت کیږي خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته ایس ارزښت نه ورکول کیږي په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وي ته چوپ شه ته خبره مکه
یو بل مېرمن چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او نغواړي چې نومې خپور شي وایي وروسته له دې څخه څلور ورونه یې زیږېدلي چې ټول ورڅخه واړه دي خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندویه دي حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند د ټاکلو حق هم اخیستی او په یولس کلنۍ کې یې یو دېرش کلن سړي ته واده کړې ده خورونه یې په خپل خوخه ودونه وکړل خله باسه او خوراک ورته رسیدلای دی دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه وو او هلته هم د پردي کور د خزی په نوم یادیده چې په پایله کې ورته رواني ناروغي پیدا شوه او سو زلای د ځان وژنې پریکړه هم کړې ده نور د همدې لخلې اورو
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واد کړم د همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي نو خپل خو لور خور نه به پرېښود چې کار وکړي یا دغه ناوې ستا عجت نورو نست راځي تاسې کښېني کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله څه شی چې کار به و خټې به وي د لرګي ماتولو ترون اچول و دا ټول جنجال زما په سر و دغسې چې دا زما نه ده دا پردي پردي نجلۍ ده څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم نو دلته مې واده کړی نه وای دا څه حال ده دا څه شپې دي چې په ما راځي خو دا څه ګناه مې کړی و
دا
سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه داده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لونه چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف ده، پیرزوینه ده او د پیرزوینه پښتنه نه کیږي او الک چې ده د خدای نعمت ده، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې ده چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپل دا افکار د دین سره اړخ نه لګي او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت دی، دا د اسلام سره اړخ نه لګي او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د درې لونو او درې زامنو پلار او د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي خزه ته محروم دي. خزه ته ډیر په حقیر سترګه قتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور کوئ په یو رقم یو سن هیڅ تفکیک نسته. عام هم جنس کوم شی چې راوړم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم او تر سودا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د ښې رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري او له خپلې کورنۍ او خسرخیرو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نوه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره خصوصا د نجونو دپاره د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي. نور دا په دې مفکوره او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده یا مثلا دا خپل نه ده زامنو ته ډېر ارزښت ورکوي، زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور ګڼي او یاد کور ناوې پردی راواده شوی ګڼي او هغه ته صلاحیت نه ورکوي؟ په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکي داسې وایي.
جینا کنه چې پکور کې اولم بیگانه دي اخرم بیگانه دي. څه خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي پردی کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو؟ څه خبره ده چې پکور کې وساتل شي ما د کور کورونه وکړم؟ دا خبره ښه ده. بلر پکور کې باید څه خوراک ونکړي، څه کالي جامه او څه ونه خلی چې میړه کرا لاړ شي چیر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یو کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو. په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کی. که زوی باندې خرچه کوي نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د او بل چا کره ځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو کره ځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده د نساء سوره او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیز توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسؤول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کم سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهیدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده. استاد کا په سر کې راته وایي چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولای. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او کنه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمویش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند، زموږ د باورونو له وجې داسې کګه شوې ده. د ښځو اړوند د بد فضا د منځراتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې موږ په ذهنونو کې دي هغه د باندې شتدي، او مونږ خپل امغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا نوړه ذهنیت د زینو کورنیو به میرمنو ته څومره زیان رسولای شي؟
اوله ستونزه خدا ده چې یو ټولنه نیمایي نه زیات غیر عادلانه خپل ژوند په مخ وړي، او دا خپل عیب ده د یو ټولنه. ورسره د ټولنې نیمایي برخه چې میرمنې دي هغه قرباني دي یو شمېر باورونو دي چې هغه باورونه سم ګڼل شوي دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې خپل ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند نه انډول ویشل شوی دی. ښځو ته هیڅ برخه ونډ نه ورکول کیږي. باورونه داسې جوړ شوی دي نارینه باید ډیر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامت وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپل تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کیږي او اصیل ګڼل کیږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کیږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه گذاري نه کیږي، هغه میرمن دي، او دا قرباني دي د وضعیت کیږي متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاء الحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
فګواوریتونکو سلام. د انتخاباتو په نتایجو پسې ما ګرځئ. د سکرو او لرګیو غم وکئ چې ژمی را روان دی، او ورځ په ورځ سکاره او لرګي ګرانیږي. چې ورته ووایي ولې ګران دي، وایي لارې بندې دي، برېښنا نشته، د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم شوي، امنیت نشته، نو سړی حیران پاتې شي چې د سکرو یې له رایو او برېښنا سره څه. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
وسم پام وکئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
کامیاب ډیو ای سی،
ناکام ګل تقلبي،
د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست،
بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي،
د فرنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل،
او دیوایان دیوایان د مرستیال ویان بیا کار پیل کړ. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست. خبر زیاتوي چې په انتخاباتو کې د تقالب، تخطی او نورو کارونو له امله د لومړیو او وروستیو نتایجو د اعلان وروسته کیدلو د انتخاباتو د شوقیانو زړونه ووهل او د شوق جوش یې کیناست. اوس چې دغو شوقیانو ته انتخابات ور یاد کړي، نو خبره په بله واړوي او ځان تیر کړي. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. ماهرین وایي له دې انتخاباتو د بسوګۍ واده جوړ شو، نو خدای خبر چې څه وخت به وشي.
د در په در آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګېږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د کاندیدانو د خیالونو د ونو شاخونه ورسره خوري. خبر وایي چې د بایومیټریک آلو د ورکېدو ډیوایسونو حساب کتاب د پاکو ناپاکو رایو بیلول د تقلب او تخطي کیسو او د حساسو موادو د کوټو کلوپونو ماتېدل دا ښیي چې خبره خنجاړې ده او پای نامعلوم دی. خو کارپوهان بیا وایي چې د موقت حکومت شمال هم رالوتی او داسې معلومیږي چې د ډیرو متقلبینو د خیال کاواکه ونې به ورسره چپه او ولویږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د فرهنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل. خبر زیاتوي چې دغو مامورینو پخوا هم څه نه وو کړي، خو له انتخاباتو راهیسې یو بغله خپل خوبونه کوي. زموږ ویده خبریال خبر راکوي چې د فرهنګ وزارت وایي کارونه خصوصي سکتور مخته وړي او هسې هم موږ د غټو او موثر کارونو د ترسره کولو لپاره نه بودیجه لرو او نه هم په کار پوه خلک. د دغه وزارت یو تن په خپل سر مقرر مشاور وویل چې د فرهنګ وزارت یو پالیسي ساز وزارت دی چې نه یې څوک خبره مني او نه یې پالیسي تطبیقوي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دیوایان دیوایان د مرستیال ویاند بیا کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې نوموړي د څه وخت لپاره دنده پریښې وه او په انتخاباتي کمپاین کې خولې تویولې. اوس چې انتخابات خلاص شوي دي، نو دی هم خپلې دندې ته راستون شوی دی. دیوایان ویان د مرستیال ویان وایي چې اصلي کار په فیسبوک کې نورو ته کنزا کول دي. خو د دې لپاره چې د کنزل مارو رسمي بستونه نه دي ایجاد شوي، نو دیوایان دیوایان د مرستیال دیوایان په بست کې کار کوي. خبرونه خلاص شول.
انتخابات جوشول، نو کاندیدان خوارانم په قرار شول. اند کاندیدانو د اتحادی غړیان خپل خوبونه پوره کوي، ځکه نه تلویزیون نه په کیسه کې دي او نه هم رادیو غانې وای رائے نه دی وړي. دیو مترس کاندید ملمستون ته مو بیایو.
بله اوره. وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاتو. نخکاری زو خو دغلتا پا کور که پا یو ډډه پروتیم. نه یو تلویزیون هم نه مرکه را سره کړی ده او نه هم د مرکې لپاره ورغوخته یم، لکه چې د دوی هم زړه منلې چې موږ رایه نه ده وړې. هو هو رښتیا وایې. د اتحادیې نور غړي چېرته دي؟ ما ته یې هم څه نه دي ویلي. د کاندیدانو اتحادیه خو نوم یې دی، خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هو کسانو خرڅ کړی وای هم ګټه یې نه کوله، ځکه چې خبره بلې خواته روانه ده. اوس هغه چې ځان ته کامیاب وایي هغوی هم په ځان پورې حیران دي. هو چې په تنګې خو معاونه دې در سره راواخله، دلته راشئ، ځکه نور څه نو یو شوروا خو درته پخولی شو. هو سمه ده، په خیر راشئ، په خیر راشئ. د اتحادیې نور غړي چیرته دي؟
په کورونو کې پراته دي. اوس هغه څو تنه چې ورته تلل راتلل هغوی هم ناراضي ورته. د تا څه حال دی؟
زه هم لکه د تاسې غوندې یم، هیڅوک راګور یم نه.
چې وموبایل د انتخاباتو پایلې نه منو هم چا یې پروا ونه کړه، نه کوم تلویزیون مرکه راسره وکړه او نه هم کومې راډیو.
نو څه وکړو؟
کومه نوې خبره باید وکړو که نه د خلکو یېرېږو.
مثلا څه ډول نوې خبره؟
که ووایي چې موږ موقت حکومت جوړوو څنګه به یې؟
والله دا هم ښه خبره ده، خو اوس دومره بې اعتباره شوي یو چې دا خبره به مو هم څوک وانه وري.
زه وایم که کومې نړیوالې ماتره ورځپاڼې ته پیسې ورکړو چې مرکه راسره وکړي څنګه به یې؟
والله دا دې هم سمه خبره وکړه، که دا کار وشي بیا به نو ټول مطبوعات او رسنۍ نوبات راته نیسي، ځکه بیا به ګمان کوي چې موږ ډېر مهم کسان یو او د کاندیدانو اتحادیه هم ډېره مهمه اتحادیه ده.
نو بیا ځان مه پکې کوئ، ژر د اتحادیې غړي راټول کړئ او یو تن د مرکې لپاره وټاکئ. خو کله به څوک پیسې ورکړي؟
هر څوک چې مرکه کوي باید نوي روپۍ هغه ورکړي، ځکه مشهوره کېږي.
او باید یې ورکړي.
که د ټولو موافقه یې مرکه زه کوم او د مرکې نیمې روپۍ هم زه ورکوم.
که تا نه کوله بیا به یې زه وکړم، انګلیسي مې هم بده نه ده.
چې ځان په خپله ماتره نه کړو بل څوک مو نه ماتره کوي.
هو، چې هغه د رایو شمېرلو جریان څنګه سو؟
د چنګوښو ټول دی چې دوه پکې اچوي درې ترې ایسته کوي، وایي ناپاکې دي.
په رایو به خدای که د یوه کاندید د خولې مزه هم خشي نتیجه متیجه نه ورکوي.
له رایو خو هسې هم بېغمه یو، نور کوشش کوئ چې یو څه لاسته راوړو.
تر څو ورځې مخکې بیا هم ښه وو، یو نیم کس خو به راته ویل به یې چې کامیابېږئ، رایې مو ډېرې دي. اوس هغوی هم پښه ونیوله.
پوه شول چې لاس مو خالي دی، رایې مو نه دي وړي او نړیوال هم حساب نه راباندې کوي.
ځکه رایې مو یو نه وړي، ښه سات خو به تېر شو.
اوس دا هم واوري.
ډاکټر صاحب، غوږ مې خوږیږي.
زه خو د ستوني تداوي کوم.
نو په لوحه خو دې لیکلي دي چې د غوږ او د ستوني متخصص.
هو، د ستوني او غوږ متخصص یم، خو اوس مې د غوږونو علاج پرېښی دی.
ولې صاحب؟
ځکه چې نه حکومت د چا خبره او مشکل اوري او نه هم خلک، او نه هم خلک چې دغه حکومتونو ته رایه ورنه کړي. غوږونه د هر چا شته، خو سم او د ګټې خبره هیڅوک نه اوري.
نو اوس تاسې ډاکټران هم تداوي نه کوئ؟
نه، چې څوک ګټه ترې نه اخلي تداوي یې څه پکار ده؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ اوزه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافرا پیسو هر صدر نهیر کړل پزړه سخولی کافرا تغمو نکی جانانا چی ترچو پوری مساوی لاس بوا نخلم لطانا چی پتا باندی مین شم زڑکی وین ده هر چا فخی ده هر چا باندی شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ پختن خواتا دیر بشی ترخ وقتونا پت بد کم پاو بو کی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن جن ناستڑے جن جن ناستڑے دلار سارم دی خوبون میورک شوی تر سهر ستوری شمارم یاد مستا بیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دی خپل مرد میراد کری